چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټولنې شته. د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې حرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډیر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیري تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو دیب عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کول، د صحافت په برخه کې د ځانګړي څنګه رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات دراتونکو بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو له بیا وکمنې وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوری منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپیرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نی دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرگس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدری له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتلا، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړیږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدری ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دی خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قا په پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشتې میاشت مخکې د پړانګغار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول، هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه هغه پیشتله هغه جوهر کیسه چې متوي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب تاسو ویل سی په لمړنۍ او نو ولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و که یو څه واضح کړی، یعنی ورستی ناولونه مو له لمړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې به لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې لیکنو هغه اوبدل د پیښو دا هم باید کومکی وي، دا باید اساسي کړو کریکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کریکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کریکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنی یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اولې خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر صاحب داسې ده چې پخواني او اوسني معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ راغلی. پخوا وو، پخوا وختو کې داسې وې، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په ادب یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې تر خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کوې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د یو کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کریکټر جوړ کړی، زما هدف د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي؟
نه، کیدای شي په فرعي کریکټرو کې ډیر ضرورت نه وي. په فرعي کریکټرو کې کیدای شي سړی په ډیر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چیرې د اساسي کریکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کریکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نشي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلی دی، د همینګلوی ناول، ویغه کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د د ژوند تډیر عمیق کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کیدې شي، یعنی زه نو وایم، ما خو تاسو ته ویل چې کیدې شي کیسه کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی، چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضح کړي. خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي، ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي. که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي، فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو، هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی. هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی، هلته دی داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بیکګراوند ته، ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر. کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر، بیا نو د سیټنګ مهم دی. موږ سیټنګ ارسونه چې سیټنګ دی اوس یې کې عمر جالب راځي. مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر، بیا د موضوع مهمه. فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر. یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې لپاره شوملې. دلته فوکس پر ځین مربوط دی، خو معمولا کچیرې موږ یو چا کیسه کوو او دا هغه بیکګراوند واضح نه کوو، نو هغه موږ نه پېژنو.
عمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کې لیکلي دي. کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي، ممکن پر وی بلې اغیزې زیات شي. څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه؟
کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو، سره له دې چې موضوعات مختلف وو، سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف. خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته وویلې، دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو، د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم، نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم. او کیسه معمولا زما ټول پوهاوی کې تغییر نه راځي په اکله، نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره. خو که چېرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلا کیسه ساعت کله که ډېر دروغجن نه شم، تر 500 وارو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوي، 500 وار نه ډېر ګورم. همه ځان سره ګورم خپل همیشه، وروسته دا غنه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو، وروسته دا غنه لږ لس پنځه لس واره په زه ګورم، هغه بیا د سره بیا په کې ډېر شتوم، بیا ګورم، بیا د سره. کله مې پام دې ته شي چې کیسه ژبه لږ زره خواږه، کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو، کله مو پام نور مستقس موضوعات ته شي. په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم، بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله راسره کوي، نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي، بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم. نو هر څومره چې زه ګورم، ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپل نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي، نوي کمزوریانې په کې پیدا کېږي. هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې.
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کره کتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې. د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي، بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي، دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی، دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي، بیا لیکل کوي. ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي،
وروسته بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه په کومه خا لاړه په غیخ وځي تاسو سرنګ عادت لري
څه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي په دې فکر نه کوم چې سټینګ به څه شي زمونه مکان زمان به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم ځکه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لا ته کراشم او ته موضوع ده البته موضوع باندې بیا هم زما معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د توګه ته کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم د فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم یې سرسری پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام دی چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسی د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هغه د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور د تور شي ورسې چې دا اوس ورسته یو نه اورو کې سم فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې به دا فکر نو قلم چا ول نه ورته لیکم نو ورسته بیا ز پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې پلاټ د سیولې کوم چې نه دا شول شي ان کې واځي خصوصا لک تر لګه سلور پنځه اومدل وړی وړی نه شروع کیږي تر هغه پورې دا پکې واځي او جالب به دا در تاسو په ما ته جالب ده چې کله زپنا ټولې کوم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډیره واځي البته د پلاټ په جریان کې ما ته کریکټر لار خو نه کیږي زه به پلاټ کې څه تغیرات نه وره ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کوم نور لار خو نه ما ته تقریبا 500 نه زیات کریکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کریکټر ما ته شنه د سمزه زدا سینه زدا سی څنګه چې ما د کریکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هر څونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لا فوري دا دغه کار به ولر د سمزه په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کریکټر ما ته نور لا فوري نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو لا فوري چنا د سین د داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شی مخته راځي کیسه کې نوی تغیرات راځي نوی پر یعنی داسې شی راځي چې زه خوشاله کوم په باندې چې زه تینو پند اخلم چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅي عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی له خوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلي بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوي ځواب نه وایي دا د توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامی راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکو کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چاچې لاسونه تړل شوی وي تم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینی وکي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا څه ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې مختلف موضوعات مشخصه او اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دی هغه ګوګل دی که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نور ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستوني راپورته کړي دي. په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه چټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ته ترجمه راته وکړي یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا راځه کارانه ډول ځینې ډیر داسې کړ به احساسه کسان ستا غوړتي اضافه کوي چې ترڅو معلومات یې ډیر کې او خلک دا غن وښتون څخه پر توګه ګټه واخلي. او کغواړو خپل ژبه ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړین ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو څو نه چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼي خو اوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شیری وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي. د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دادی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبيعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټیکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي. دلته یا خارج کې یو چا ته واستوئ چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټیلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټیکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټیکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلی دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسان ول شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونه تر رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی، ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخت را رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسره پیل شي ل څو اونۍ راځي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوی ده چې د لیندې په پندلسمه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روسي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
چې چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارې جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواري را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل:
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصل څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منور بشه خوري، د میاشتې لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي، خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل: ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اصول شپږ اصول اجازه ټیمونه لرو، لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره، د دې لوبې جذابیت د چپاندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. علین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل، سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل، غی گراوڑو حامل مام اکھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور ایک بل سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
شراب اسکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا اسکلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب اسکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا اسکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا اسکلو روپے چرت دی شراب اسکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی
ساعت